پړي دا بچنګي ځکه د خدواله زما په دې ژبې دی یعنی باید دموز دا وای
بل شخ خدای دا چې استون باید کڅو کې راځبالي نور ژبې راځبالي
سلام خدای
او حتی نه یوازې انګلیسي نه بلکې زموږ ځوانان باید د نړۍ مختلف ژبې زده کړي له هلندۍ راوژباړي له ډنمارکي راوژباړي له نرویژي راوژباړي له مختلفو ژبو که نه نو موږ به د دنیا له اثارو سره هم بلد شو او دا خو مقم لکه تاسو چې وایي چې خپلې ژبې
باندې
پوهېږو که نه یو خو البته بیا داسې ځایونه شته چې بلد نه دي دا اثار هم ژباړلو وړ دي ما چې کوم مهم اثر نوم اورېدلی دی هغه پښتو کې ترجمه شوی دی بیا او چې پوښتنه مې کړې ده ډېر لوستونکي هم لرله او کله شخص سوی هم ده یعنې هغه ته ضرورت شته خو ښه به دا یې چې موږ نوي اثار راوژباړو مثلا نن اثار چاپېږي په امریکا کې بازار ته راوځي موږ باید عجل اوس انټرنټ زمانه ده هماغه خپلې ژبې ته راوژ نن یو اثر دی نوبل جایزه اخلي هغه باید عجل موږ ژبې ته راوژباړل شي موږ خلک به پرې خبرې یو ښه ده چې مستقیمه راوژباړل شي نه ده بلې ژبې نه دا خو زموږ وجود ده چې یا مزدلې بله ژبه او یا لاندر لاس واش
په کوم نوی ناول هم کار کوي فکر کوم چې یو څه برخه مو
نه نه خو نه ډیر ولا په خو مې کار په خو مې کار په کړی او بیا لاندې پاتاسو چې په یوه موضوع کې اثر ولیکل سنور ترڅو چې ما تکمیل او ډیر اثر په کې ولیکل سو او ښه اثر ولیکل سو د ما کار یو قسم به ضرورت وسو البته سره لدې شي شکل ته تغیر ورکوي دا کېدای شي په انده کې کار باندې وکم خو نوې کار نه دی یعنی
دا څه دا معرفي خو نه
دا غره دا بیر وخت کې لمو ځان مرګې به دې موضوع غوښته ویل کومه هغه البته په دې نه چې یو طرفه دی دا څنګه دا چې دا شاسي دی او اوس مې غته په لسی شکل ورکړی دا چې دا نور نه فرق کوي چې تر اوسه په ژباړ شوی دی یو چاپ شوی دی اوس نه چاپ شوی دی شو کتابونه چاپ شوی دی او دا چې ما کارم هغه نه بل شي چې ګویا نوې کار نه دا کار یا بزور ضرورت لایم نو پلیسی دا جالب سوای دا وس او اماغه دما په نظر باندې البته کله کار پیوښی نو کله شي شنوول
سر سر تر دې لمه خموم یو ناول چاپ سوای وو مخکنه ناول مو د څه په نوم په کوم کال کې خبر سوای
او ما مخکنه ناول و چې پنځه کال کې چاپ سو مینو جګړه نومو او د افغانستان دی تغتیرو دریل سیزو جګړو دي مختلفو حالاتو یو ډول انځور ونه
سر سر دوه ناولونه موج پاړل او د دې ترڅنګ په کیسې موم جپاړل دي تنظونه موم جپاړل دي د دې خپل تجربه پرانا کی یو څراته وایسته چې هغه کسان چې ناولونه جپاړي یا د نورو ژبونو مختلف نور اثر راجپاړي کوم داسې مهم ټکی دي چې هغه باید په نظر کې ونیسي
و یو خاوه مو مرته کې د ټولې باندې پیږي چې سړی باید هغه کوم ژبه نه شرارګار وي پیغه باندې حاکمیت ولري او په خپل ژبه باندې پیغه ژبه باندې سي اثر او تجربه کې پیغه باندې ډیر حاکمیت پکې ده نسبتا هغه بل ژبه ته او په موضوع کې باید سړی هغه ولري یو ډول تخصص ولري البته مشکل تخصص لري ګانه مشکلات لري په اړه کې تر متخصص نه لري خو په موضوع کې باید ډیر زیات معلومات ولري مثلا ما چې ناول بل د زموږ په ژبه کې ډیر شانت ضرورت وي ټیپ برخه کتاب ضرورت وي درې ځې برخه کتاب ضرورت وي نور برخه کې علمي برخه ضرورت وي خو کوم برخه کې مثلا ټیپ برخه کې دونه نه بل د ناول برخه نو له یو بل کې نه هم به سړی خبرې چې ستا موجود دي نوري عمومي خبرې دي مختلفه تجربه دي
او مننه کوم ودان
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
په پخوانه یو نکلونو کې بل ځینو لوخو سره جادو ملګری وو د بډای جادوګر کنجي چې هر څه به ور سره خلاصې ده یا د کوم چا ګوتمه یا غمه چې په سختۍ به تر لاسه کېده خو بیا به ډیر غټي ور سره هوارې دي په دې حکایت کې چې وګمه رشیدی الولی د جادوګری آینه خبره شوې ده دا چې دا آینه داسې څه کمال لري کیا وګمه براته وایي
د کوډو هندارا د اسپانیا د خلکو یو کیسه د غرناطي په ټول خار کې اواز اول ویده چې ځوان پاچا غواړي واده وکړي دا خبره اول د دربار د نهي ترغه غورتي رښوه ورپسې د ښار د شپې څوکیدارانو ته او بیا د ښار زړو بوډیو ته وویل شوه. نایدا خبره هر هغه چاته وکړه چې د دې دکان ته راته، او دا هر یو خپل آشنایان او دوستان خبر کړل. څوکیدارانو چې شپې مالې په کوڅو کې پیرې کولې، د پاچا د واده د خواهش خبره په لوړ آواز کور کور ته ورسوله. دوی دومره په لوړ آواز جار ووهه چې د ځوانۍ په درنه خوب ویدې پیغلې راویښې کړې او د خیال په ټال کې وزنګولې. د ورځې لخوا بوډیو امساوې راواخیستې، کور په کور وګرځېدې او پیغلې په غوږ ووهلې چې پاچا خو د واده نیت کړی دی، ځانونه وخوځوئ. دغه وخت یو سوال را پیدا شو چې پاچا به څنګه نجلۍ خوښوي. دا پوښتنه چې به وشوه، نایی به سر وخوځوه و به یې ویل: والله ډېر په تشویش کې یم، اوس دعاوې کوئ چې پاچا ته د ده له شان سره مناسبه نجلۍ پیدا کړم. او د نایی له دې خبرې وروسته بل سوال را پیدا شو چې اوس له تا سره ولې غم دی؟ د پاچا څه کم دی چې بې نایی نشي شل کولی؟ د نایی ځواب دا و: زه په دا ټوله غرناطه کې یوازینی کس یم چې د پاچا د ویښتو د کمولو او د هغه په مخ باندې د لاس وهلو اجازه لرم. دویم دا چې زه یوه هنداره لرم، او دا جادویي هنداره ده. معنی که هر ښځه خپل مخ پکې وګوري، د هندارې په مخ به هغومره داغونه راڅرګند شي لکه څومره ګناهونه چې هغې ښځې کړي وي. خلکو پوښتنه ورنه وکړه: آیا شرط همدا دی چې نجلۍ که له پاچا سره واده کول غواړي نو اول به په هنداره کې ګوري؟ نایی ځواب ورکړ: هو بالکل، همدا یو شرط دی چې اول به په جادویي هنداره کې ګوري، که یې ګناه او خطا نه وي کړي سمدستي به یې پاچا ته ور په نکاح کړو. خلکو بله پوښتنه وکړه: عمر څنګه؟ د عمر شرط پکې شته؟ نایی وویل: قطعا نه، هر نجلۍ چې د 13 کلنۍ قانوني عمر ته رسیدلې وي حق لري چې له پاچا سره د واده کولو آرزو وکړي. خلکو وویل: نو په دې حساب د ښار په زرګونو نجونې د ملکې د مقام د لرلو تمه کولی شي، ځکه د غرناطې په کابو هر کور کې داسې نجلۍ پیدا کیږي چې د عمر 13 کاله یې پوره کړي وي. نایی وویل: بالکل، هر څوک کولی شي چې د ملکې د مقام لرلو ته زړه ښه کړي، خو شرط پکې دا دی چې هنداری ته خپل مخ ورکاروي او دا به ثابتوي چې ګناه او خطا یې نه ده کړې. دې کې یو شرط خبرې هر چا ته خندا ورویسته. ټولو بس همدا ویل چې اوس به هر پیغله په دې فکر کې وي چې د پاچا ښځه شي، خو عجبه دا وه چې هیڅوک هم نایی ته ورنغلل چې د هغه هنداری ته ودرېږي او خپل مخ پکې وګوري. ورځې تیرې شوې، هفتې واوښتې، خو د ملکې د مقام ګټلو ته هیچ چا زړه ښه نه کړ. ځینو میرمنو به پیغلې هڅولې چې توکل په خدای وکړي، یو امتحان دی، تیر به شي، نایی ته ورشئ په هنداره کې مخ وګورئ. خو پیغلو به ځان تېراوه. پاچا ځوان و، ښکلی و او په هر چا ګران و، ځکه هیڅوک یې نه و ځورولي او له هر چا سره یې سړیتوب کړی و. په همدې وجه دا بیخي د حیرانۍ خبره وه چې له ده سره ژوند کولو ته هیڅ پیغله نه تیارېدله. چې هر نجلۍ ته به وویل شول یوه پلمه به یې وکړه، ځینې به ویل چې بل چاته ور په نوم شوې ده، یو شمېر نورو پلمه کوله چې دا مو عزت نه مني چې نایی ته ورشو امتحان ورکړو. ځینو یې لا دا هم ویل چې بیخي د واده نیت نه لري، غواړي ټول عمر مجردې ووسي. څه موده پس د خلکو پام شول چې په ښار کې بیخي واده نه کیږي. اکثر ظلمو په دې وجه واده ته زړه نه ښه کاوه چې هسې نه په پاچا بده ولګېږي. پیغلو هم خپل مشکلات لرل، او ټولو دې ته کتل چې اول د پاچا د واده مشکل حل شي، بیا به د خپلو ودونو غم کوي. د لونو میندو او پلرونو به سړې ساوې ایستلې چې لوڼې یې بخت په لغته وهي. دوی به په خپل منځ کې سره ویل: رښتیا چې په تندي باندې لیکلي وي هغه نه بدلېږي، ته اوس وګوره، پاچا تیار دی له هر نجلۍ سره واده وکړي، خو زموږ د لوڼو چې نصیب پکې نشته نایی ته نه ورځي، لکه شالې چې وي، لکه چا چې کوري ورباندې کړي وي. پاچا به هر سهار له نایی پوښتنه کوله چې څوک درته راغلی دی او که نه، او د نایی ځواب به دا و چې دکان ته ډېر خلک راشي، دننه وګوري چې آیا بل څوک د هندارې امتحان ته تیار شوي دي، خو چې بل څوک ونه ګوري بیرته په شا لاړ شي، ځان وباسي. پاچا به له ځان سره ویل، های های غرناتی، لعنت دې پتاوي چې په ټول ښار کې دومره څوک نه پیدا کیږي چې له خپل پاچا سره واده وکړي. په نورو ملکونو کې خو پاچایانو ته واده کول د ډوډۍ تر خوړلو آسان کار دی، دا زه ولې داسې یم؟ پاچا چې یوه ورځ ډېر بې حوصله شوی و، په نایي آواز وکړ، نایي ته باید خامخا داسې نجلۍ را پیدا کړې چې تر پرخې پاکه، تر ورځ روښانه او تر سرو زرو زیاته وي، داسې نجلۍ چې ستا جادویي هندارې ته د دریده جرأت ولري. نایي وویل، صاحب دا رنګ نجلۍ چې تاسې غواړئ په ښارونو کې نه بلکې په غرونو کې پیدا کیږي. د غرونو لوڼې تر پرخې پاکې او د لمر تر پلوشو روښانه وي، او دا جرأت هم ورسره شته چې هندارې ته ودرېږي. خو صاحب، هغوی بیا په ښاري نزاکتونو نه پوهېږي، هغوی ساده شپنې دي. پاچا ورته وویل، ما پسې ګرځه، یوه را پیدا کړه خو چې په هنداره کې مخ کتلو ته تیاره وي. که دې ته تیاره وه، نو ټول درباریان او د غرنا دې ټول غټان او د دوی مېرمنې بره وغواړم چې ننداره یې وکړي. ډېر وخت نه و تېر چې نایي له یوې شپنې پیغلې سره له غرونو راغی. پاچا ټول درباریان او د ښار غټان سره له خپلو مېرمنو دربار ته راوغوښتل چې د جادویي هندارې امتحان ته تیاره شوې نجلۍ وګوري او د امتحان سیل وکړي. شپنې چې دومره ګڼ خلک ولیدل وشرمېده او د حیا خولۍ ورباندې رامات شوې. دا چې هسې هم ښکلې وه، د حیا په خولو کې ښکلا یو په دوه شوه. پاچا ورته ډېر خوشحاله شو. په مهربانۍ یې ورته وویل، نجلۍ که غواړې زما مېرمنه واوسې، نو په دې هنداره کې به دې مخ ته ګورې. که دې خاصه ګناه او خطا نه وي کړې، په هنداره باندې به هیڅ داغ راښکاره نه شي. شپنې پیغلې وویل، هر څوک په ژوند کې خطا او ګناه کوي، او زه هم تر نورو زیاته نه یم. زه پسونه څروم او پسونه ژبه نه لري چې حال ووایي. ما شاید په ناپوهۍ کې ځورولی وي، خو را باندې ګران دي. ما څرولی، ما پاللی، ما اوبه ورکړي، ما واښه ور اچولي، او ما له ځناورو ساتلي دي. زه د ملکتوب شوقي نه یم، خو توکل په خدای په هنداره کې مخ ګورم. شپنې پیغلې په هنداره کې مخ ته وکتل، پرونه هنداره باندې هیڅ داغ راښکاره نه شو. نور نجونې هم زړورې شوې، هنداره یې مخ ته ونیوله، هنداره بې داغه پاتې شوه. په دې منځ کې درباري مېرمنو وویل چې د هندارې د جادو خبره دروغ وه، دا د هیڅ داغ ورباندې نشته. شپنې خو ویلي وه چې نه غواړي ملکه شي، نو ملکه باید د لویو کورنیو په نورو پیغلو کې انتخاب شي. خو پاچا ونه منله. پاچا وویل، یوازې شپنه پیغله وه چې د خپلې پاکۍ امتحان ته تیاره شوه، زه له هغې پرته له بل چا سره واده نه کوم. او په دې ډول د غرونو یوه شپنه نجلۍ د غرناطي د دربار ملکه شوه.
نن سبا تر زرو تنو ډیر محصلان د کابل پانتون د هنرونو په پانځي کې په زده کړو بوخت دي. خو له بله لورې که هنري کارونو ته ګورو، بازار یې سوړ دی. افغان نقاشان وایي چې په میاشت کې یوه تابلو هم نه خرڅېږي. په همدې باره کې مې له پیاوړي نقاش او د کابل پانتون د هنرونو پانځي له استاد عبدالواسع همدرد سره مرکه کړې ده. د اورېدلو بلنه یې درکوم.
همدر صاحب، د خپلو مصروفیتونو په حیثه کې راته ووایاست، نقاشي مو چیرته ورسوله؟
زه تقریبا نقاشي خو کومه، دغه سره مې ټینګه رابطه ده. فعلا د هنرونو په پوهنځی کې په صفت استاد هلته زه درس ورکوم، او دې وڅنګ ته زه د ماسټري پروګرام هم مخته بیایم چې په خپله زه محصل یم د ماسټري، یعنې د تجسمي هنرونو د هنر په بخش کې.
ستاسو په نقاشیو به بیا خبرې وکړو. د هنرونو د پانځي پیسې کې یو څه راته ووایاست چې د پانځي ته په خوا کلونو کې په اسانه خلکو زړه نه ککاو، یو څه معلومات راته راکوي چې څو څنګه فعال دي پکې او څومره محصلین لري؟ ده
په مجموع کې و ډپارټمنټ فعال دي، سینما، تھیاتر، مجسمه، عکاسی، نقاشي، نو په مجموع کې دلته د فعالیتونو دلته کې ډپارټمنټونه څه فعال دي نسبت کم کلونه چې مخکې و نسبت واغه ته فعلا ماسز موږ حدودا 1500 نفر ته تعداد رسیږي دې علاقه مندانې ډېر سوي
یو ټو اکادمي استاد پکې په خو به داسې و چې نورو پانځیو ته به کامیاب نه شو بیا به نو نایلاج راتله او نرونو ته اوس څنګه دي داسې کسان هم ستدي چې اول انتخاب یې نرونه وي
فکر کوم چې کیدای شي چې داسې اول انتخاب ځین شاګردان هم ولري او رالو دې ته چې په پانځي کې یا د هنرونو په پانځي کې درس څنګه دی سویت څنګه ده کار څنګه کیږي نسبت و دغه لسو کلو ته چې کوم تغیرات راغلي دي په نظام کې یا نیمه ډیموکراسي لرو دلته نو بنان د خپل محصلین او شاګردان دوی په خپل نسبتا آگاهي پیدا کړي دي په هنر ته چون چې دوی ځینې ماجر و نورو مملکتو کې لکه پاکستان لکه ایران لکه هند نو دوی هغه ځایونه لیدلي دي دغه ځای د هنرمندانو سره کښېنستلي دي نمایشګاهو ته تللي دي بنان دوی ته دا زمینه مساعد سوی دي اوس دوی راځي دلې خپل درسونه وایي او کیدای شي چې وایي په سلو کې 80% علاقه مندان لري ممکن ځینې په اساس ځینې ملحوظاتو د فاکولته به مختبیایي خو نو په تدریس سره هغه خلک هم علاقه مندان سوي دي
استاده کوم ډپارټمنټ ډېر محصلین لري
داسې فکر کوم چې په مجموع کې بیلانس ته په ګرافیک کې محصل لرو په نقاشي کې محصل لرو ولې چې اوس د نقاشي په ډپارټمنټ کې کار نسبتا ثقیل دی و ګرافیک په ګرافیک کې اکثرا تشریحي دی یا عملی کار نسبتا کم دی او چون چې په نقاشي کې تعداد اکثریت تعداد شاګردان عملی کار کوي نو په هغه حساب سره استاد نشي ورته رسیدلی نو کېدای شي چې دا بیلانس د ټولو دا یو رقم نه وي
استادان چې دی تدریس کوي پخوانی استادان دي که نوي دي او بل دا چې په دنیا کې خو ډیر زیات تغیرات راغلي دي ان تقریبا په ټولو برخو کې په سینما کې په نقاشي کې په نورو برخو کې دلته وضعیت څنګه ده
رالو استادان ته دا خو یو اصل دی چې دا کومه رسیدلی دغه حتی د نورو د تجربو څخه استفاده کړې دي نو هغه استادان چې تقاوت ته نه دي سوق او برحال دي کولای شي د غوڅه شاګردان استفاده وکړي دیسته او دا خو نو تغیرات یوازې د هنر پرسه کې نه دي نه دا خو په مجبور کې
چون زموږ باز په هنر د په هنر راځي
نو کچیر زدا فکر کوم هنر هغه وخت ساک شلای شي چې امني وخت چې نه امني نو هنر سانه ساک شلای او گرچه په امني کې ځینې هنرمندان خپل رسالت ادا کړی دي چې ځینې کارونه کړی دي چې بعد له امنه هم ځینې کارونه منحیث دي سند او تاریخ نمایشه شو د سیوی دي خلق قضاوت پی کړی دي بیا هم وایم دلته وخت چې امني اقتصاد شي یو شاګرد سره کولای شي جرزان فاکولټي تر ورورسي غیر حاضرې ونه کې خپل مواد واخی او دا د هنر بخش شوداز دی چې صنعت سبا چې ست اقتصاد سمي ممکن لږ کسان په فقر سره هنر زده کړي ام اکثریت څل اصلي دغه درلودل چې د برسونه اخلي تر مثال خپل ماستری اخلي ډاکټر اخلي بل اخر مترکیږي او چې موږ د طرح خبره کوي چې نفر مترکیږي هغه موثر تمامیږي او یو مشکل د فعل زویرم چې ما مبالغه ونه کوم په هغه اندازه چې د شپږ اته کال درمخه یو راشو فعالیتونه کېدل د هنر پیسې کې نسبتا کم سوي دي نمایشګاهي لږ دایریږي اته علت ممکن ټول تور معلومي چې خلک نصیرت لري نور اتبا هم نصیرت لري دلې نسی نو بنان دا شی چې نه یو څه دا مسله یعنی کند کیږي پڅ نو څوک نسی ورته رسېدل دا هم بایس کیږي د دې چې دا هنرمند یوني کې د فعالیت سره خپل کم کې
هم درته په دنیا کې خو ډیر زیات نوی مکتبونه را رواج سوي دي او لام نقاشان او په نورو برخو کې د هنر څه کار کوي وګوی مکتبونه یا سره غډایي او یا نوی رامنځته کوي نو په افغانستان کې دا وضعیت څنګه ده زموږ بیا په مشخص ډول د هنرونو په پانځي کې هغه زړې کسي تودی دی کدا نویم تودی سوی
سراس فکر کوم چې کنه وای شی منسترازی دا په دې معنا ده چې نیمه افکار اوس صبر سره سوی دی او کار کوي په ټولر سو کې دا د بیا پیسې کې دا یی د خلک نسبتا اګه سوی دی نسبت په خاطر کنه قاشی د سنتي حالت څخه و باسو او راسو باسو کو د نور دنیا لکه زموږ هم سایګان ته ځتللې هند پاکستان ایران ته تاجکستان ته دوی په خپل یعنی د هنر سره قدم شیدي د نیمه کارونه هم دوی کوي نو زه دا فکر کوم چې انګیزه باید د یو نیوی ژوند باسي نو دغه مکتوبونه چې مخ اوس فعلا مطرح دي چې عبارت د مدرن کارونه دي او سترا کارونه دي یا په اصطلاح نیوی کارونه دي دا زه فکر کوم چې دا تصادفي نه وي ده او دا یو دلیل لري دوی د خپل ټولنې سره سم حرکت کوي نو کچیر داسې پیسې یو کاذب حرکت دي هغه هنر ځای نه نیسي اوس موږ مثلا ټولنې یو خواته زو موږ بل خواته لار
نو استاد اوس څنګه ده د نورونو پنځه کې د مکتوبونو تدریس هم کیږي شاگردان ور سره بلد
تدریس کیږي ځنی کورسونه دایریږي اتا ځنی خارجي هنرمندان راغلي دي تلي ورکشاپونه نیولي دي نسبت په خواته ډیر نیوی کارونه سوي دي اتا په دا ماستریک مش په خپل تراهیر او مضمون چې ټول اکثرت کارونه نیوی کارونه دي چې ریالیستیک او سنتي کاروڅه بچسوي دي خپل افکار او خپل نظر په یو مدرن شکل سره راکړی دي شاګردان اوس نسبت په خواته یعنی دوی دا مفهومی هارت چې ژر ورته ورسیږي ژر په حساب دی دغه څه شی واخی
نو منظور مو دا ده چې دلته مخامخ دا ونه ده او د یو نقاش مو ونه انځور کې وایي مشکل نه یته واخلي
بله
یعنی اوس داسې کوي چې په اسانۍ سره چې ترڅو خډیر د کټ ونه کې ته دا انځور نه څنګه سي اخیسته
یو سوال دغه دی چې د خپل انسان ادخل ځان ته متوجه
کنه یو څو دقیقې مصرف
ساتي او کچیر موږ د ریالیستیک مطلب ته ولاړ شو مثلا د کابل غره اسمای غرزه مې شوې نم زما د پاره دي سوي دي ممکن زه وسه ونه وینم قطن او کچیر دا یو سور رنگ ورکو ممکن زور ته متوجه یې دا یو بل فضا یا یو بل احساس ماته راکی
یا موقعیت ور بدل کې یا رنگ ور بدل که یا هغه شی ودا کار ور بدل کی چې هغه آشنا شي یو څه ناشنا کی
بالکل دلته خبر دا سیده چې د خپل د فکر سپیډ په حساب یعنی سرعت یا پلی چې شروع کیږي په دغه څوک باید فکر وکړي یعنی موږ زدا سی ته یو هدف پرې چې ګورم د خپل ټولنه دوی ستی تیریج درشت هر شی د ځان مفهوم لري کچیر موږ غواړو چې د نور دنیا سره ا دې خپل ځان برابر کو نو په ټول بخشو کې د علم په بخش کې نو عامه سي د هنر په بخش کې خپل هنر د علم سره څنګه څنګه د غسي قدم شي دي او بل اخر د حرکت من سره غلي دي دوی د ځان لپاره د نور دنیا د ځان لپاره هدف لري چې موږ دغه شی ایجادو دغه شی کارو دغه شی په حساب خلکو ته په نمایښ شو زموږ دغه هدف دی هغه سره او حرکت دی او فل بدو اثر لري نو د فعلی ټولین د پاره چې موږ څنګه د خپل کوڅې ګورو د خپل سړکونه ګورو د خپل سنتي کورونه ګورو د خپل اجتماعي فرهنګي وزه ګورو هنر څه کولای شي په دې سکه د هنر ماموریت فکر کوم دغه شی به شي څه کولای شي څنګه چې موسیقي مثلا موږ یو ماسي سندره لرو د خپل سر بازار لپاره موثر دي کدا شي نقاشي هم کدا شي چې یو صحنه د تیاتر هم کچیر داسې چې موږ تقلید وکړو د نور هنرونو څخه او ټولنه بلی خواته زیو آرټست چې پراغلار زی نو هیڅ اثر نه شي یعنی د خپل د ماموریت غلط دی زه خپل ځان ارزا کوم زه به څه ولرم نور خلکو ته چې بل اخر د خپل هنر څنګه اثر گذار سي بل اخر په افغانستان کې چې فعلا جنگ دی مشکور ده او فعلیا حالت او وضعیت موږ څنګه په حساب انګیزه ور خپل شاګردانو ته چې بل اخر ستاسو وظیفه دا شي ستاسو رسالت دا شي دی هنر داسې کار کوي داسې مطرح کوي داسې نور شاګردان هم تاسو داسې تربیه کوي نو زه فکر کوم چې باید د هنر په ټول بخښو کې باید چې هدفمند کارو سي مبتزل دي نه
استاد څو کلمه کې ما ستاسو تابلوګانې کتلې دي البته ستاسو د کار شیوه چې ده هغه وخت کې له نورو نه متفاوته و یعنی هغه څه چې اکثریت افغان نقاشانو چې مالې دلی وو په ګالریو کې یا په مرکز د فروش کې چې دوی یې دغه سره تاسو کارونه متفاوت یو څه د خپل کار د شوی پیسې کمراته وایسته چې تاسو د کوم مکتب پیرو یاستي
زه خپل کارو ته جراسم یعنی ز د خپل حالات ته ګورم د خپل روحي وضعیت ته ګورم د خپل افکار ته ګورم زه و دره کړم دغه ته چې زه باید نوې کار ولرم یعنی ما کم تخلید نه دی کړی د نور افغانستان څخه موږ یو نمایش درلودی په ایران کې مالته د افغانستان ته ویل اکثر مالته د نوې کارونه و مالته چې د ما کارو ته څه نومر کو وستا کار مدرن بومی است دوی ما زه ډیر خوشاله شوم نو فکر کوم چې د خپل یو مکتب چې څوک تخیبی کچيري په اول کې شروع کړي دا نو په دې مفهوم نه سو چې هغه مکتب زکوله سم چې مکتب باید تاغه مکتب هغه ټکنیک هغه د دوی طرز د کار هغه د دوی چې څه په سپیچ کار کې آرام کار کې کم رنگونه کار کې ته باید دلته ځان پوخ کې نو باید ته کولای شي چې ځین خلک چې موسیقي اوس کولای شي تاسو خاني وکړي نو دا هم داسې ده نو که زه چیر وایم چې ځم پرسونستان څخه متاثر یم یم اما پرسونست نه یم په دې دلیل یې زه پوښ سوی نه یم که چیرې ما هغه رقم تجول هغه رقم رنګونه مې مراد کړل هغه رقم سپیډ او سرعت ما درلودل نو زه کولای شم چې یو پرسونست اوسم دا یو مسله چې ټکنیک د کار کېږي بل مسله دا دی چې د خپل افکار د خپل ستا فکر څونه فلسفي دي ستا فکر په دنیا کې د نقاشي څونه درکړي ستا فکر څونه د نورو آرټستانو سره آشنا دي څونه د خپل احساسات نږدې ویني د نورو آرټستانو سره هدف مې ممکن تر یو حده پورې د افغاني آرټستانو سره هم اکثر ته دا بیرونی آرټستان څه دي چون چې نقاشي خو نو څوک تاریخ را وخت سلسله را واخلي موږ هم فکر کوم دا د قرن 16 مختدي خو اکثر نورمندان دغه څنګه څه متاثر دي زه په خپل هغه مدرن کارونه کوم اوس فعلا نیونه کې مصروف یم نیونه کې کارونه مې زندوبس شوی دي او هغه سلسله زما د کارو نو زه په غشي مختزم لا کوشش کوم چې کارونه مې ډیر په اختصاري او څه بیان او څه مفهوم ولري
استاد تر اوسه په مجموع کې څومره تابلوګان جوړ کړی
کوم وخت چې زه نقاشي تر تشویق سویم راغلم یعنی کوم وخت چې ما اثر یا په حساب نقاشي مې مؤثر و خلق اخیستله خوشاله نمایشګاوی ته تلله لازم کارونه او ددن لزر یو لزر رسمونه به ما کار کړی نقاشیانه
تر ټولو شت تابلو مته په لوړ قیمت خرڅ سوي د کومه تابلو او
مثلا شل خاله درمخز ما احساس بیلو هغه چوکاټ کې هغه احساس مې خوشیدل یعنی هغه زنه ردم ممکن هغه ما استاد د فیلی حرکت دا په دومره د هکې ممکن زبل خبل احساس مې دا د هر وخت کار ز تقدیروم ول چې هغه خپل ما استاد نه رالو دې ته چې فروشات ولانو زوس تقریبا 2000 3000 5000 زار 1500 $200 نو د سی کارونه په سوي دي
ډیره مننه استاد څومره نقاشان اوس فعلاً کار کوي د کابل
پښتو ممکن شل کسي دیش کسي
کور دی ودان استاد
تشکر تاسو ته تشکر